السلام علیکم د سهار رات بجې شوې زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولی او یا هم نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به برید وکړي، هغه ډول چې د دله قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ. خو دی دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرسیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. یونما تیره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان جونو خوځ اوسنی لګیدلی بندیزونه هغو میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زندانی کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محرومه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک او ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی. د دې سازمان د خود څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان انجونی او خزی له ټولنې ته دوی د حسفیدو پر وړاندې په میړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت د چلو دوی ملاتړ وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلی پلاوی په کابل کندهار کې له طالب چارواکو سره وکتل، خو دا معلومه نشوه چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه وشوه او کنه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وایي د افغان جنو خوځو بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. رتنو مرسودی چې امریکا متحده ایالاتو په سفر تللی په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان جنو خوځو مشم او ماشومانو د حقونو په اړه پکې خبرې شوې دي. رینا امیری هم په خپل ټویټر باندې د دې لیدنې خبر خپور کړی خو ډیر جزئیات یې ندي ورکړي. اندونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومان هیواد دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره کتلي وو. په افغانستان کې د افغان جونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت ورسره خبرې کړې وې. ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوي د عکس اخیستو له امله بخښنه غوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پر ورځ فاکس نیوز چینل ته ویلي چې دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید د عکس یې نه وای اخیستی. د دوجاریک په وینا دا یوه تېروتنه ده چې له امله یې ملګري ملتونه بخښنه غواړي. د عکس د پنجشنبې په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی. د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه 14 لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. د بولان مرسیال کمشنر سمیع الله آغا د جمعې پر ورځ رسنیو ته دا هم ویلي چې د دې 14 د ریل 8 ډبې له پټلۍ بهر کړي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي چې هغه ریل یې په نښه کړی چې پوځیان یې لېږدول. او د روسیې په بخښنې د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګونوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي. روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې لامل پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولې دي. د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي. مانا نچورا سره یاست د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوو اونیزو خبرونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی. خو لمړی څو راپورونه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پریږدي چې زده کړي وکړي او افغان جونو خو زده د کار اجازه هم ورکړي. د پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره تر کتور سره د یو لړ پرمختګونو خبر هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته یې د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یوه تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلي دي که نه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کندهار د ولی مرستیال مولوی حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غشتلي روابط ولري. په دې خبر پاڼه کې د کندهار د ولی د مرستیال په وینا دا هم راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینه محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګیدلی دي همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع ده همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي وخت کې زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري مجالس ونه لري
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوري پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې پانتون ته د نجونو تک وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډیرو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یو برخه ودرول. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همشخي اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیرنوي مرستو ته ضرورت لري. په دې شمې کې د مرستو بندیدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او له هم څرګندنه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد په مشرۍ پلاوی په کندهار کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې افغان جنو یو خزیکار ته پیږدي او د افغان جنو د زده کړو مخه دیني نیسي. خو کندهار ته د دې پلاوی د سفر څومره هیله بخون کېده د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد له ازادي رادیو سره مرکه کې لومړی همدا پوښتنه ځواب وي.
اګه نسبی مثبت کار هم د افغانانو لپاره د یو دی وړ ستر لاسته راوړنې په معنا ده چې د دې سفر په نتیجه کې موږ دا اعلان واورو چې د افغان انجینې ټولې کولای شي چې مکاتب او پونتونو ته ولاړ شي او مېرمنې کولای شي چې کار وکړي نو به خورا مهمه وي. اما د نن په کابل کې د طالبانو د مشران سره په وار وار د ملګری ملتونو په نمایندګۍ باندې مختلفو استادو یې لیدکاته کړې دي. یونما په وار وار د لیدکاته دوامداره کړې دي اما نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس پښتانه دلته دا ماته دا پیدا کیږي چې هیبت الله خو د نړۍ د علماو سره د مشهور نامتو دینی عالمانو سره لیدکاته رد کړې دي نو د ملګری ملتونو د دې هیئت چې بیا یې مشرتوب یو مېرمنه کوي څنګه
به د یو سره وینیو. اوسه عبد الله تروس پوری راپور نه د خبر سوې چې دوی د طالبانو له مشر سره کتلې دي خو د کندهار له والی سره کتلې دي د والی له مرستیال سره کتلې دي د خپل کندهار ته تګ فکر نه کوي چې اهمیت لري.
د کندهار نوم او د کیجن او ذهن تر سړي د طالبانو مشر وځي د کندهار کې به طالبانو د مشر پرته د حبیب الله پرته نور د کابل د مشرانو په طالبانو د مهم مشرانو سره نه دي کار د کندهار والی وي ک نور مشران وي د حسن اخونزاده او د سراج الدین حقانی او د ملا برادر او هغه نور چې ټول کابل کې دیغه په طالبانو باندې خورا کمزوري خلی نو کله چې کندهار به سراجي د ستړي ذهن ته زمازه ته په مستقیم ډول باندې او څومره ډول باندې هیبت الله راځي او د هیبت الله چې کومې کړې کې تر اوسه سوي دي کوم فرمانونه چې تر اوسه ورکړې دي هغه د نن طالبانو کې هم ځینې مشرانو د فرمانونو څخه ناخوشي اعلان کړې ده. نو کندهار په دې کې شک نشته چې البته د طالبانو په وخت باندې کې تر ټولو مهم ځای دی خو زه وسورته هیلمن ذکر یې مهم چې یو خو د لند ورځ کې د درې ځوړاندې د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر څرګندونې چې دغه دغه مسلې په غیر مستقیم ډول رسمیت پیژندنې سره تړاو یا تړاو ورکول په خپل ناحیه
څرګندوي. همدغه خبره زما په ذهن کې مرو ګرځیده. امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره د کتو پر مهال همدا خبره وکړه چې د بندیزونو د طالبانو باید لری شي او په رسمیت ته وپیژندل شي او اقتصادي بندیزونه د لری شي. په کندهار کې د کندهار د والی له دفتره چې کومه خبر پانه خبره شوې ده په یغه کې هم د بندیزونو مسله یاد شوې ده. آیا ممکنه ده چې ملګرو ملتونه له طالبانو سره یو تعامل وکي او دا دواړه اخوا د دوی رسمیت پیژندلو ته زړه شي او طالبان په کور دننه د افغانانو حق ورکی د افغان جنو مېرمن
سی ملګری ملتونه د طالبانو د رسمي پیژندلو هغه واک نه لري ځکه دولتونه خپل پالیسۍ لري خپل قوانین لري چې طالبان د کوم په رسمیت وپیژني او بیا له بده مرغه د ملګری ملتونو د امنیت شورا کې چې کوم دایمي 15 استازي دي هغه خپلو کې د خپلو ګټو په اساس باندې خپل مخالفتونه خپل منځي مخالفتونه لري چې طالبان افغانستان وخت نا وخت د خپلو ګټو لپاره کارولای دی نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه د خاصو شرایط د منلو پر بنسټ باندې د طالبانو سره تعامل تر کندهار کې ورسیږي
د باور غورزنګ مشر او د چارو شنونکو نجیب آزاد شي افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوی د سفر د پایلو په اړه غږیده
آزادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
له شمالي او اسويلي نړيوال ترانسپورتي دهليز يا اي ان اس تي سي سره د چابهار بندر د نخلولو لپاره حادثه رواني دي په دې اړه ور مورس د هندستان په پلازمینه نوي ډولي کې و ورزنه غونډه هم شوې و په هند کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویلي د شمالي او اسويلي نړيوال ترانسپورتي دهليز سره د چابهار بندر د نخلولو چاري د دې سفارت لخوا رواني دي
په هندستان کې افغان سفیر وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور او اړوند ادارو سره په همغږي د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو چارې پر مخ بیایي فرید مامونسی ازادي رادیو ته وویل په همدې اړه د روانه اونۍ د پنځمبه په ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په بلنه په یوې ورځې کاري ناسته کې ګډون وکړ چې د هند بندرونو او بحري انتقالاتو وزارت په نوښت په نوې ډیلی کې ترسره شوه په دې ناسته کې د افغان سفارت د چارواکو ترڅنګ د ایران روسیې قزاقستان ترکمنستان تاجکستان او کوربه هند چارواکو هم ګډون کړی و ښاغلی مامونسی وویل په دې ناسته کې د چابهار بندر د ستونزو او د حل لارو په اړه بحث وشو
افغانستان د یو لوی اقتصادي بحران نتیریږي داسې پروژې د افغانستان اقتصاد ته یو بنیادی تغیر ورکولی شي که چابهار چرته د دې شمالي جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره وصل شي نو مصرف به د توکو د انتقال تقریبا 50% کم شي ترانسپورت وخت به 50% کم شي زموږ کوشش دا دی چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې افغانستان د مهم پروژو څخه پاتې نشي ولو که موږ د یو سیاسي لوی بحران سره په وطن کې مخیو حداقل په اقتصادي برخه کې اقتصادي فرصتونه زمون بزګرانو ته تاجرانو ته د افغانستان په سکتور خصوصي ته هغه ګټه او هغه زمينه برابر شي چې د نړۍ د تجارت نو خاصتا د سیمې د تجارت د فرصتونو نه رسته پاتې نشي
د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره د چابهار بندر د نخلولو خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې څو ورځې وړاندې د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینر سوداګریز مالونه چې د ماليزیا او انډونیزیا څخه افغانستان ته انتقالېده د لوړو مالیاتو له امله له کراچۍ بندر را وګرځول شول او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ورسېدل د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان الکوزي د چابهار بندر د نخلولو له پریکړې هرکلی کوي او وایي افغانستان د ورېښمو ولاره تجربه او تاریخ لري او دا د افغانستان په ګټه دی نو موري ازادي رادیو ته وویل
چابهار د افغانستان د ترانزیت لپاره خاص اهمیت لري تنها د کراچۍ د لارې نه زموږ تجارت چکیږي اوس کله کله موږ ته مشکلات پیدا کیږي د دغه وابستګۍ نه د چابهار په استخلاصي کو بل مسله مهمه ده چې د هندستان سره زموږ ډېر لوی تجارت دی هندستان هم وصل کوي چابهار د افغانستان سره نه تنها د افغانستان سره بلکې د مرکزي اسیا سره هم وصل کوي د تورغونډۍ د لارې نه ډېره په اسانۍ سره کېدلی شي چې مرکزي اسیا د جنوبي اسیا سره وصل شي بدون د پاکستان اندلارینه بل طرف نظم په صادراتو کې خاص رول لري
و مغختل چې په دې اړه د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت او د سوداګری خونی نظر حمل ورو مسولینو یې د دې راپور تر خبرې دوس مونږ پښتنو ته ځواب نه وایي د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز د هند روسیې ایران اروپا او مرکزی آسیا ترمنس د بارودلو لپاره د کښتۍ ریل او سړک لار ده چې د هند بحر او فارس خلیج د ایران له لارې د کسپین بحر سره نښلوي او بیا وروسته په روسیه کې د سنت پیټرسبرګ له لارې شمالي اروپا ته اوړي په اصل کې دا یوه لرغونی لاره ده چې د صفوي دورې پر مهال د مرکزی آسیا بازارونو ته د رسیدلو لپاره د اروپایي هندي او ډیری نورو بهرنیو سوداګرو لخوا کارول کېده
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
ډیره مننه د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې دروان خبرونې په وګدو کې دوه ونې خبرونې نیمه نړۍ او په سی بیا د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې د نجونو لپاره ده البته د هغه نجونو لپاره چې لزده کړو به برخې شوې د طالبانو لخوا درسي ساعت خبري تاسو د دې خبرونو اوریدو تر بولم خاورس
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه میومنی
سبات دمون امتحانو دو سو ورقه یعنی غی کتاب من مکمل حفظ که چه دی شپیل خانه من تا اداری نمسجو شو چه تا سبات نشیرت لی ام دا اخپل آین دیب برا که فکر کهو چه دونو درس مویلی من با این دچ شایی فکر فقط ام دست دا چه آی دیب من تا اجازه را که چه من درس ویم آی دیب من پریدی چه من شف خانه که کارو کو آی دیب دی من وره خواهن دی پریدی چه دی مکتب تلاری شی
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي لږې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښوي په خپل وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړي په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولې دي پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپېریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي خو اوسې په کور کې نه ولي
خپل محصلین په ډیر راحت توګه مونږ تلای شو پانتون تلار شو همداسې خپل کارمندان ټول خزوي استادان خزوي خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سره موږ کاوه درس و یو خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادان لاندې سپختنې کولې کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه د پاره وکړو چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو هغه خپل فکر ټول درس ته و علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه شی چې موږ یې تشویقول چې درس وایو
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې ترڅو یو څه زده کړي د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی
باور کې د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده ما مې هم د 15 کال په ذهن کې ګرځیدل چې ښه د 15 کال خواري مې د 15 کال هر شپه چې زه به ناستم ا د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم ما درس وایلې همه روزه درس وای مکمل درس وای بس اندا فکرونه لري چې خیر د موږ آینده به څه کیږي دا درس به څه رقم کیږي پاتې به څه کیږي ته دا اوسه پوره تر څو چې دا خبر لاندې باندې کې دا تر څو چې دا قطعي شو او هغه چې سبات د موږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. د هغې ورځ نه دوه سو پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې باره کې فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلې موږ به آینده څه شي. د موږ فقط یو سمستر پاتې، همدا د ټولو افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټولو نجونې، یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع وګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده. څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن، د هغې فکر، د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. زموږ ذهن هر شی دی بند کړي، زموږ فکر فقط همدسه ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بېله کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسی اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته، یعنی که غواړي په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نشي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې م کوي د نویو محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دوی دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال یې یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځانته خپل ستاندردونه لري، هر هیواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هیواد ته تګ او بل چیرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جیبي وي بورسیا پیدا کړي لاړ شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جیګې دي وکولی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هیواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس مرغله رضیا بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
د کارکونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډیر زیات زحمت استل شوی، په دې کې ډیر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته پښ کولای شي چې راشي لنږدې نه یو ګوري، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولې دي چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دی په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دي پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړ شي چې دوی د خپل درس وایي تعلیم دوی کی ترڅو موږ کولای شو آینده نسل افغانستان لپاره دل خو وروزو.
مورا تعلیمی او تحصیلی مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرتل کوم دلیل څخه بندیږي دای سخت خوشنۍ دی.
ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته راه کیږي. منګا شیر خوارګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو. یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالی دي، سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلګي او نرسنګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پورې. او موږ چیلنج ورکوو چې هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلی سي چې ټول کارمندان ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله، او موږ حاضر یو چې هر څه ته د دې چیلنج ورکوو چې کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په تحفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نه دی چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدله خو اوس بې دلیله بند شوي دي، بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالي هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سیدا غزنیوال یو لغونجونو څخه ده چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکونکي مې وګمارلې او کومه بې وزلي مېرمنې چې وي کندې یو غوته په کور کې کاري زمينه مسايده او خام مواد ملغوي اخیسته، د مو کار ډېر خروانو خو له بعد مرغ سي نظام سقوط وکړ. بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مدوام مرکز، ځکه موږ چې د مو کار د خزله خو د خزله پاره ده او څوک په دیني وکنه سي کولای د موږ اجابونه مراد سوي دي. خو له بعد مرغ یو په فضا ډېر زیاته محدوده سو او پراته کوم دلیل په موږ بندیزونه ولګیده. زبر حاله ماسله و ما د نړیوال اړیکو برخه کې نو زل امتحان مرو شرل د مې جب خمرات سوي وو او ترڅنګ د ما دکانم بنده. نو رښتیا هم دم ډیر زورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو دريږي خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجه داسې چې په کور کې نه او ډوډۍ په خکي په خو مخ سر وختي پورته کې دوه طلب خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سیم او ځنې پلان به جوړو. خو اوس لا بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناسي او دې په تمه یتي څو وخت به امده امر ساني لري کیږي او موږ به برته لکه په خو خپل تنظیم ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ پادر کیم زر کیم په چغو د وختونو پادر کیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ترولنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپو تا پاتګي ګدارنا وزری ماتړی شپو تا پاتګي ګدارنا وزری ماتړی وزری ماتړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خرغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. د اوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړی